سلامونه، وخت په خیر. د نیم ساعت خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. په روانه خبری مجله کې اورئ چې د جمهوری ریاست یو شمېر نمایندان راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته اندېښمن دي. په یو بل راپور کې بیا لدې خبرې کې چې د افغانستان دفاع وزارت د جګړې په لومړۍ کرخه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال حضور ته په غبرګون کې وایي چې د هیواد ساتنه او پوځي عملیات د افغانستان د امنیتي ځواکونو دنده ده. خو تر دې هر څه وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر په کابل کې د وویشتو اداري واحدونو لپاره د کمپلیکس د بنسټ ډبره کښې شوده. د روغتیا وزیر وایي چې په هیواد کې لا هم 16% افغانان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. روسیې د میزایلو د S-400 ډوله دفاعي سیستم تازه وسایل د ترکیې یوې پوځي اډې ته لیږلي دي. د افغانستان ولسمشر د کابل په دارالامان سیمه کې د وویشتو اداري واحدونو لپاره د کمپلیکس د بنسټ ډبره کښې شوده. محمد اشرف غنی نن د دغه کمپلیکس د بنسټ ډبرې تر ایښېدلو وروسته پارک کې یوې غونډې ته وویل چې د هرې ودانۍ پر ډیزاین تر 2 کلونو زیات وخت لګول سوی دی.
هغه وایي 2.5 کاله مو له شرکت سره په دې کار وکړ چې څه باید چیرته وي. په پایله کې د کابل د راتلونکي لپاره په 6 جلدونو کې یو واضح لیدلوری رامنځته سو چې انشاءالله راتلونکي 400 کاله به کابل ته جهت ورکړي. د دغه کمپلیکس د هر یو تعمیر ډیزاین له 1 نه تر 2.5 کلونو وخت نیولی.
ولسمشر غنی زیاته کړه پر دغه کمپلیکس به 1.2 میلیارد ډالره لګښت راځي. د ښار جوړونې وزارت ویلي چې دغه اداري واحدونه به پر 100 هکټاره مځکه جوړ سي. د روغتیا وزیر وایي چې له زیات کار او هڅو سره سره لا هم 16% افغانان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. فیروز الدین فیروز نن په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل چې د سکتوري وزارتونو په هڅه د خوارځواکۍ اندازه له 16% څخه 16% ته راکمه شوې.
د افغانستان ما 60% مشکلات داشتیم.
په افغانستان کې موږ 60% د غستون سره درلوده چې دا یو خاموش غمی سده. د هڅو په نتیجه کې د سختې خوارځواکۍ د غفیصدي له 16% ته راکښته شوې ده. دا د درک وړ مسئله ده، خو دغه 16% خوارځواکۍ لوړ رقم دی.
اما هنوز هم 36% زیات است.
په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي معین صیدقه حسین سنگچرکی له رسنیو غوښتنه وکړه چې د خوارځواکۍ او بې وزلۍ پر ضد د مبارزې لپاره په عامه پوهاوي کې همکاري وکړي. د کندهار چارواکي وایي په بهرنیو ځواکونو په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډله ییز برید مخه نیولې ده. د دوی په خبره وسلوالو طالبانو غوښتل په شاولیکوټ ولسوالۍ کې پر یوه پوځي اډه حمله وکړي. د شاولیکوټ د امنیه قمندانۍ مرستیال محمد قاسم وایي د بهرنیو ځواکونو په حمله کې 12 وسلوال وژل شوي.
طالبان اکثر برای مقصد پرده چینار پر کراگه حمله کوله. دی دا زنجیر ترورسیدله په بایپور موټر کې و. 12 کسه و. دا 12 سره د مچایمت ډلې خلک دي. 12 نفره بس پهغه برای مقصد بس پنبار پر وکړي د بین ولاړو له سره درېوه بایپور موټر پوره.
په افغانستان کې میشته بهرنی ځواکونو او وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکړ چې هیواد باید د لبنان د حزب الله ډلې د هرې حملې جواب په سخته پوځي ضربه ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله د هغو څرګندونو په جواب کې دا خبرې وکړې چې په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي وو که د امریکا د متحدو ایالاتونو او ایران ترمنځ کومه جګړه ونښلي اسرائیل به هم له منځه ولاړ سي. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د کابینې اونیزې غونډې ته په خبرو کې وویل:
چیره اونۍ مې د نصرالله ګستاخي څرګندونې او د حملو د پلان خبره واورېده. اجازه راکړئ سپینه خبره وکړم که حزب الله ډله پر اسرائیل د غیر منطقي حملې غلطي وکړي، موږ به دغه ډله په لبنان کې په نښه کړو. کافي ده ووایم چې نصرالله له کلونو راهیسې تروریستي سمڅې کیندلې وې چې په 2 ورځو کې مو له منځه یووړې.
د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وړمه ورځ له المنار ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم ویلي وو چې اسرائیل د بوسي چې په سیمه کې به له هیڅ کومې جګړې په امان کې نه وي. د ده په خبره ایران دا توان لري چې اسرائیل په شدت او قوت سره بمباري کړي. روسی د میزایلو د ایس 400 ډول دفاعي سیستم تازه وسایل د ترکیه یو پوځي اډې ته لیږل دي. د ترکیه دفاع وزارت نن په یو ټویټ کې د روسیې د 15 او 16 بار وړونکو الوتکو په اړه معلومات ورکړي چې پلازمینه انقرې ته نږدې په مرتد هوایی اډه کې کښېناستلې دي. ترکیه د ایس 400 ډول دفاعي سیستم د وسایلو لومړي درې بارونه وړمه ورځ ترلاسه کړل او څلورم بار پرون ورورسېد. ترکیه په دې برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو د ګواښ پروا نه ده ساتلې. واشنگتن او متحدان وایي چې د روسیې سخت دغه دفاعي سیستم د ناټو له سیستمونو سره اړخ نه لګوي او د امریکا سخت اف 15 ډوله الوتکو ته یو ګواښ ګڼل کیږي. واشنگتن استدلال کوي چې ترکیه دي د دې پر ځای د پیټرایټ په نوم د امریکا سخت دفاعي سیستم رانیسي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال نړیوال جام پایلو به د نیوزیلند او انګلند ترمنځ روانه ده. د لندن په لاتس لوبغالي کې د دې 500 لوبې پچه یا ټاس نیوزیلند وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. تر دې شیبې پورې 9:30 اوور روان دی. نیوزیلند توانېدلی چې 224 منډې وکړي او اووه لوبغاړي یې سوځېدلي دي. په نیمه پای لوبه کې انګلستان استرالیا او نیوزیلند هندوستان ته ماتې ورکړه او دواړه پای لوبې ته ووتل.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د راپور نو موضوعات لرو. د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمیر نوماندان د بیلابیلو عواملو له امله د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کېدو ته اندېښمن دي.
انتخابات هغه وخت شروع ده چې باید په ټول افغانستان کې اول سولې بیا د انتخابات سره تاسو شي او د حکومت مکلفیت هم چې دا کار باید وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت د جګړې په لومړۍ کرخه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال حضور ته په خبرګون کې وایي د هیواد ساتنه او پوځي عملیات د افغان امنیتیز وکونو دنده ده. له دې هم خبرې کې چې په پکتیا کې د یوې سیمه ییزې راډیو د خبریال وژل کېدل د نورو افغان خبریالانو اندېښنې هم راپارولې دي.
او د همدغه لپاره د ریکوښ کوي چې د خبریالانو ته په ګواښولو سره د دغه حقایق برسره کېدو مخه ونیسي.
په یو بل راپور کې اوري چې د ډیالیزم د ناروغانو ډیروالی جمهوریت روختون له ستونزو سره مخ کړی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې مولدي خبرو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نیویارک په لور په سفر وتلی دی. د شان په دې اړه هم معلومات درکوو چې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه چرته رسېدلې ده او نیوزیلند تر دې مهاله څومره منډې جوړې کړې دي. هیله ده ملتیا مو وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 د اف ام په 3.15 صفو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د خبرونې د سر موضوع مودا ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه هم د انتخاباتو لپاره بودجه په رسمي توګه نه ده ترلاسه کړې. دغه کمیسیون د ویندوی دفتر سرپرست وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنې تر اوسه په رسمي توګه دغه بودجه دوی ته نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د ولسمشریزو ټاکنو یو شمېر کاندیدان وایي د انتخاباتو ناسرګند راتلونکي او پر کمیسیون د دوی د باور نه پیدا کېدل لامل شوي چې خپل سرونکي دغه کمیسیون ته ور ونه پیژني. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
ولسمشریزو انتخاباتو ته شاوخوا دوه میاشتې پاتې دي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د دغو انتخاباتو بودیجه تر اوسه په رسمي توګه نه ده ورکړل شوې. خو دغه کمیسیون د میزان د میاشتې انتخاباتو ته د تیاریانو خبرې کوي او وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د رای ورکوونکو نوملړ اعلان شي. د دغه کمیسیون د ویاندوی دفتر سرپرست ذبیح الله سعادت وایي
جامع جهانی هم ژمنه کړې ده چې دوی هم د ټاکل شوو کمیسیون ته به هماغه ټاکل شوې بودیجه چې نړیوال ټولنه ورکوي هغه دوی د ټاکل شوو کمیسیون په ولکه کې ورکوي تر څو ټاکنې د میزان شپږمه ترسره شي. تر اوسه پورې رسمن بودیجه د نړیوال ټولنې موږ ته نه ده سوال شوې، اما په د ورکې په برخه کې مشکل نشته دی. تخنیکي چارې هم د اوس تر لاس لاندې دي. ډېر ژر به انشاءالله دغه بودیجه د موږ ولکه ترسره شي.
د سولې خبرو او د انتخاباتو ترسره کېدو د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمېر کاندیدان شکمن کړي دي. د حزب اسلامي د رسنیو د دفتر غړی فضل غنی وایي تر هغې چې د دغه بهیر د شفافیت په اړه ډاډمن نشي له دغه بهیر سره مرسته کول مخکې له وخته دي.
تر څو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو او د جمهوري ریاست د نمایندانو غوښتنو ته ځواب ونه وایي د هغوی اندېښنې رفع نه کړي، د دې تضمین ورنه کړ شي چې ټاکنې په شفاف عدالت
سره کېږي دا بل وخت نه مخکې وي چې موږ هغوی ته خپل ناظران ور معرفي کړو.
سربیره پر دې ولسمشریزو انتخاباتو ته خپلواک کاندید شهاب حکیمي یادو انتخاباتو ته د کاندیدانو د شورا په استازیتوب وایي د انتخاباتو بهیر ته د حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا د بودیجې نه ورکول او دغو انتخاباتو ته د کمیسیون پر ارادې کاندیدان اندېښمن کړي دي.
انتخابات هغه وخت شروع ده چې باید په ټول افغانستان کې اول سولې وي بیا دا انتخابات سرته رسېږي او دا د حکومت مکلفیت هم ده چې دا کار باید وکړي. موږ فکر کوو چې په اساس د همدغه امنیت نشتون او په اساس د دې چې کاندیدان دې ته آماده نه دي چې په داسې انتخاباتو کې چې هلته تقلب کېږي اشتراک وکړي نو ټاکنو سرته رسول غیر ممکن ده.
د انتخاباتو شارون کې بنسټونه هم د انتخاباتو په تړاو د نړیوال ټولنې ژمنو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې ولسمشریزو انتخاباتو ته د نړیوال ټولنې نه لیوالتیا د دغو انتخاباتو د کېدو په برخه کې ګډوډۍ لامل شوې ده. خمد سین، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
افغانستان دفاع وزارت د جګړې په لومړۍ کرخه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال حضور ته په خبرګون کې وایي د هیواد ساتنه او پوځي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو دنده ده. د دې وزارت وایي مشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته ډاډ ورکوي چې د شمالي ولایتونو د امنیت لپاره به هر اړخیزه پاملرنه کوي. تېره ورځ د افغانستان د ملي جنبش ګوند یو بیان ویلی و چې جنرال سم د ولسمشر له مشورې پرته د جګړې لومړۍ کرخې ته تللی دی. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
له هغې وروسته چې د ملي جنبش د ګوند یو ویان په جوزجان کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د موجودیت خبر ورکړ، د افغانستان دفاع وزارت په غبرګون کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پوځي عملیاتو دنده پر غاړه لري. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان امنیتي ځواکونو د هیواد ټول امنیتي وضعیت تر څارنې لاندې نیولی او د مخالفینو پر ځپلو بوخت دي. عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشرۍ ماڼۍ او امنیت شورا د هیواد د شمالي سیمو له امنیتي وضعیت سره سیاسي برخورد کوي، خو د دفاع وزارت ویان په دې خبري دوستم ته ډاډ ورکوي.
ما اطمینان را برای ماون اول
دی وایو موږ د ولسمشر لومړی او د شمالي ولایتونو ولسونو ته ډاډ ورکو چې د یوې منظمې تګلارې له مخې د اړوند اداراتو سره په همغږۍ د دې هیواد له خاورې ساتنه کوو او موږ د منظمو پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی لرو.
موارد په شکل درستی انجام مییابه.
دا په داسې حال کې ده چې جنرال عبدالرشید دوستم د تیرې پنجشنبې په ورځ د جوزجان ولایت په فیض آباد او خانقاه ولسوالیو کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې راڅرګند شو. که څه هم د جنرال دوستم راڅرګندېدل په پوځي عملیاتو کې کومه نوې خبره نه ده، نوموړي له دې وړاندې هم په یو شمېر پوځي عملیاتو کې ونډه اخیستې وه، خو دا ځل د افغانستان ملي جنبش ویان بشیر احمد تیانج داسې وایي. دی وایي د اجازه او نه اجازه خبره نه ده، کله چې تاسو د ځان ملت او هیواد لپاره د خطر احساس کوئ نو معلومه خبره ده چې د ټولو د ساتنې لپاره به لاس په کار کیږي. د ملي جنبش ګوند ویان همدارز وایي امنیتي ګواښونه د هیواد په شمال کې مخ پر زیاتې دودي او امنیتي ځواکونه باید د خپل مسؤلیت پر اساس خپلې دندې پر مخ یوسي.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږیسته او د خبري مجله تاسو اورئ. افغان ولسمشر د کابل ښار په لویدیز دارالامان سیمه کې د اداري کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ دغه کمپلیکس د بنسټ ډبرې ښودلو له مراسمو وروسته په دغه په آر په یاد کمپلیکس 1.2 میلیارد ډالر لګښت راځي. د ښار جوړونې وزارت وایي چې یاد کمپلیکس په 100 هکتار ځمکه کې په 2 فازونو کې پلان شوی چې 20 دولتي ادارې پکې جوړیږي. دغه نور حال د رحمت افغان په دغه راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې شلو ادارې نه بشپړو دولتي ادارو د حکومتولي په وړاندې خنډونه جوړ کړي وو. محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په دارالامان سیمه کې د اداري کمپلیکس د بنسټ د ډبرې له کېښودو وروسته په دې اړه ارکیوې غونډې ته وویل چې دغه کمپلیکس به د اداري ودانیو ستونزې راکمې کړي. هغه وایي 2.5 کاله مو له شرکت سره په دې کار وکړ چې څه باید چیرته وي. په پایله کې د کابل د راتلونکي لپاره په 6 جلدونو کې یو واضح لیدلوری رامنځته سو چې انشاءالله راتلونکي 400 کاله به کابل ته جهت ورکړي. د دغه کمپلیکس د هر یو تعمیر ډیزاین له 1 تر 2.5 کلونو وخت نیولی.
ځای.
د افغانستان د خار جوړونې وزارت وایي چې دغه کمپلیکس د کابل خار لویدیز د درلامان په سیمه کې په 100 هکتار ځمکه کې جوړیږي. د دغه وزارت سرپرست جواد پیکر په جوړ شوې مراسمو کې وویل چې یاد کمپلیکس په 2 پړاوونو کې جوړیږي چې د 22 دولتي ادارو ودانۍ پکې شامل دي.
کمپلیکس اداري د لامان د 2 مرحله
هغه وایي د درلامان کمپلیکس په 2 پړاوونو کې د 22 دولتي ادارو لپاره جوړیږي چې په لومړي پړاو کې 14 دولتي ادارې او په دوهم پړاو کې 14 دولتي ادارې شامل دي. د دولتي ادارو ډیزاین او ساختمان د مهندسي په لوړو معیارونو د نړیوال معتبر شرکت له لوري جوړیږي. دا اقدام داسې محلګي چې په کابل کې په بیلابیلو ځایونو کې د دولتي ادارو موقعیت په ښار کې د ترافیکي ګڼې ګڼې او دغه شان خلکو ته د ادارې چارو د ترسره کولو په هدف د ځانګړي ادرس د نشټون ستونجې جوړې کړې وي. دا چې هم خلک په دې اړه څه وایي له دوی به واورو.
دی ونادر زما پان د دې سره به د خار بربار ترڅنګ خار یو نوې بڼه واخلي او د دې ترڅنګ به خلک یو واحد ادرس ولري د خپل مشکلاتو در رسولو لپاره. دوی به کول شي چې دی واحد ځای ته تلور پر هر ادارې ځان ته پیدا کړي او هغه ستونزې چې لري د غوي سره شریک کړي.
مسایب حسرت د کابل خار یو تن وسیدونکو نن د ولسمشر لخوانه اداري کمپلیکس افتتاح شو چې دغه سره به سره د نور ډیر ستونزو یو لوی ستونزه چې زموږ د خاریانو هغه ترافیکي ستونزه او تر ډیره هره پورې به حل شي.
خو حکومتي چارواکو داونه ویل چې دغه کمپلیکس به په څومره وخت کې جوړیږي. حکومت دغه اقدام داسې مهال کوي چې دا وخت په کابل ښار کې یو شمیر دولتي ادارې په کرایه کورونو کې فعالیت لري او د اړوندو ادارو زیاته برخه بودیجه د دفترونو په کرایو لګول کیږي.
بل رپورټ دا ده چې په پکتیا کې د وی سیمایز رادیو د خبريال وشل کېدل د نورو افغان خبريالانو اندېښنې هم راپرولې دي. دوی وایي په دې وروستیو کې د بیلابیلو ډلو لورې ګواښونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو روانه میاشت یو شمېر افغان رسنیو ته خبردار ورکړ که چیرې د دوی پر ضد د اعلانونو له خپرولو ډډه ونه کړي هدف به یې وګرځوي. تفصیل یې د ناجی صاحب په راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان وایي وسلوالی ډلې د ځینو حقایقو د پټولو لپاره افغان خبریالان په نخښه کوي. د دې وینا د محل په افغانستان کې د خبریالانو د وژلو او زورولو کچه لوړه شوې او ژوند یې بیلابیل ګواښونه متوجه دي. دوه تنو دغه افغان خبریالانو محمد یوسف او ممتاز بهیر ازادي رادیو ته وویل
تر ټولو مهمه علت دغه د شتغه وسلوالی ډلې یا هم هغه کړی چې نن په هیواد کې په جګړه کې اخته دي حقوی نه غواړي چې حقایق بیان شي او د همدغه لپاره د کوښښ کوي چې د خبریالانو ته په ګواښولو سره دغه حقایق پر سر کېدو مخه ونیسي. په افغانستان کې ډیری ژورنالیستان د نورو هیوادونو په کچه تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده او وژل شوي او ټپي شوي دي.
په داسې یو حالت کې کار کول ډیر زیات سخت دی. هر ورځ موږ وینو چې خبریالان ټپي کیږي، وژل کیږي، اوایي کیږي. پرون هم په پکتیا کې یو خبریال ووژل شو. دولت نه خو موږ تل غوښتنه کړې ده چې مسؤلیت ورته متوجه دی د اتباعو د امنیت خوندیتوب. ځانګړي ډول ژورنالیستان چې د هغوی وسله قلم ده او کاغذ دی تر اوسه پورې متاسفانه داسې جدي پام چې
د خبریالانو د نه خوندیتوب مسله د یو شمیر افغان خبریالانو لخوا داسې مهال مطرح کیږي چې په یوه وروستۍ پیښه کې د جمعې د ورځې په ماښام د پکتیا په ګردیز کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال نادرشاه صاحبزاده د ناپیژندو وسلوالو لخوا تښتول شوی او د معلوماتو له مخې په چاقوګانو وژل شوی چې بیا یې مړی د شنبې د ورځې په سهار وموندل شو. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دغه خبریال د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د یادونه ده چې د نوموړي په ګډون د روان میلادي کال له پیل څخه تر دا مهاله و افغان خبریالان د ناسرګندو کسانو لخوا وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو روانه میاشت یو شمیر افغان رسنیو ته خبرداری ورکړ که چیرې د دوی پر ضد د اعلانونو له خپرولو ډډه ونه کړي هدف به یې وګرځوي. خو خبریالان وایي د رسنیو مسؤلین دغه اعلانونه د مالی ملاتړ په خاطر د پیسو په بدل کې خپروي چې دوی پکې هیڅ ډول ونډه نه لري او باید قرباني نه شي. هیره دي نه وي چې طالبانو له دغې اعلامیې وروسته رسنیو یاد اعلانونه بند کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي په پکتیا کې د افغان خبریال د وژل کېدو په تړاو څېړنې روانې دي او وروسته به څرګنده شي چې دا د وسلوالو طالبانو له وروستي ګواښ سره اړیکه لري او که نه. د دغې ټولنې رئیس فهم رشتي ازادي راډيو ته ویل
د پکتیا پیخه ممکن د طالبانو له اعلامیې سره اړیکه ولري یا نه، ځکه تر اوسه د چړلو پروسه ده او وروسته به روښانه سي. د طالبانو د اعلامیې په تړاو زموږ جلسې له اړوندو ادارو سره دوام لري. هیله من یو چې د دغو ګواښونو مخنیوی وکړو.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومن بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو د ګواښ په وړاندې د خبریالانو او د رسنیو د خوندیتوب لپاره بحثونه روان دي او لازمه پریکړه به وشي. دا په داسې حال کې ده چې په درسیو کې د دولتي ځواکونو له لوري هم د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د تاوتریخوالی تر ټولو تازه پیښه تیره جمعه وه چې یوه ډله خبریالان د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراض د خبري پوښښ پر مهال د پولیسو له ناوړه چلند سره مخ شوي او وهل شوي دي.
من نکو چې ازادي رادیو ته غوږیست. دا او نور رپورټونه تاسو د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او ویب پاڼه هم موندلی شئ. هیله ده هلته لاړ شئ او دا رپورټونه او خبرونه هلته هم ولولئ. د پښتورګو پر ناروغیو د اخته ناروغانو ډیروالی د ډیالیز د خدمتونو د وړاندې کولو یوازینی روغتون له ستونزو سره مخ کړی دی. په کابل کې د جمهوریت روغتون یوازینی مرکز دی چې د پښتورګو ناروغانو ته د روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. یو شمېر ناروغان چې د دغه روغتون د ډیالیز په برخه کې بستر دي وایي چې د ډیالیز لګښتونه ورته ملا ماتوونکي دي. دغه نور حال د خان محمد سین په دغه راپور کې.
صدیقه له یو کال راهیسې د پښتورګي په ناروغۍ اخته ده. شي په ونه کې لږ تر لږه دوه ځلې د دیالیز په خاطر د جمهوریت روغتون ته ورځي. دا وایي هیڅ سرپرست نه لري او مجبوره ده شي د پور په پیسو د دیابیز مواد واخلي. دا ستونزه یوازې د صدیقې نه ده، بلکې کوم ناروغان چې دغه څانګې ته ورځي په دغه روغتون کې د ډیرو لګښتونو نه شکایت کوي. اکبر یو بل ناروغ دی چې وایي په دغه روغتون کې له امکاناتو سره سره اړ دی چې ځینې معاینات په لوړه بیه په خصوصي روغتونونو کې ترسره کړي.
دی
وایي زر افغانۍ مې د ټیکسي کرایه ورکړه او ناروغ مې د فرانسویانو روغتون ته یو لومړی 15,300 افغانۍ وبیل. دی ویل 12,300 په دغه روغتون کې ډاکټران ډېر زحمت ګاري. فرانسویانو په روغتون کې آی آر آی یو اکس په 40,000 افغانۍ وخت. ناروغ مې نن ورغېږي او که مړ شي له روغتون نه یو باس، ځکه نور اقتصادي توان نه لرم. دغه لګښتونو ګل احمد هم بې وسې کړی. دی د دیالیز د ډېرو لګښتونو له امله اړ شوی چې د زوی د درملنې په خاطر خپل کور خرڅ کړي.
مونږ د همدغه د دیالیز مریض لرو، دومره وسه نه لرو چې اوس مونږ دلته دیالیز وکړو که د کور کرایه ورکړو. د دیالیز مونږ د یوې هغه وسه نه لرو، دلته مونږ پرسټامول ګولیم له بازاره راخلو. په حالان چې دولتي شفاخانه ده، په پچکاری له بازار نه راخلو، دیالیز سامان له بازار نه راخلو.
دیالیز د درملنې داسې یو ډول دی، کله چې د یو کس پښتورګی طبیعي فعالیت نه کوي، ناروغ سره مرسته کوي چې پښتورګی په مصنوعي توګه کار وکړي. کوم کسان چې د پښتورګو په ناروغۍ واخته دي، ضرورت لري چې په اونۍ کې درې ځله دیالیز شي، څو د وینې زائد مواد تصفیه شي. د کابل د جمهوریت روغتون د هیمو دیالیز د مرکزي برخې مسؤول ډاکټر هارون حاجر په دې روغتون کې د دیالیز د برخې ستونزې مني. خوای د ستونزې حل ته له وزارت سره اړیکې نیولې او وزارت هم ژمنه کړې چې یاد ستونزه به ډېر ژر حل کړي.
مشکلات به شکلی است که مرزایی که تایی سرویس مراجعه میکنن به یه چار قلم ادویه است.
دوایی ناروغان چه دقی برخی تا مراجعه کوی در روختون لخواور تا در دیالیز پخاطر سلور قسم درمل ورکول کیگی. خب پخواشنه سر چه دقی درمل لشاو خواه یوی میشت رحیس خلاص شوی پا پروسیس کی دیو پا نجده راتون کی که بورسی
قید است ان قریب دوباره میرسن.
ډاکټر هارون د پښتورګو د ناروغیو په زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې په دغه روغتون کې د پښتورګو شاوخوا زر ناروغان شته چې بیلابیل عمرونه لري او دیالیز ته اړ دي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د ډیپارټمنټ رئیس سید حبیب الله اروال په دغه روغتون کې ځینې ستونزې مني او وایي وزارت هڅه کوي چې په لږه موده کې حل کړي.
دوی ته به ټول مشکلات حل نه شي کړی. خپل امکاناتو په موجودګۍ او په نظر کې نیولو سره ځینې شیان سپلای کوي. نورو برخو کې به دا مشکلات موجود وي او د عامې روغتیا وزارت به زه وایم چې په ځینې وخت به ځینې مشکلات وي. مثلا یو دوا زر خلاصیږي، هغه زر سپلای کیږي نه، د خریداري او دا مشکلات تدارکات دا به هم مشکلات وي. خو د دې سره سره وزارت کوشش کوي چې خپل مشکل حل کړي.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې اوس د پښتورګو د درملنې او دیالیز مرکزونه په بلخ، ننګرهار، کندهار، خوست، پکتیا، کندز، فاریاب او نیمروز ولایتونو کې فعالیت لري. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې افغان حکومت په تیرو 13 کلونو کې یادې سیمې ته پاملرنه نه ده کړې او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي ځایي خلک حاضر دي چې د پروژو په پلي کېدو کې د امنیت په ګډون هره برخه کې حکومت سره مرسته وکړي. د نور حال زما همکار نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې ډیری خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري، ځمکې د سیلابونو او خوړونو له ګواښ سره مخامخ دي. نه د روغتیايي کلینیک تشکیل پوره دی او نه پکې دوا درمل شته. د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي پخوا به ځایي چارواکو په دې سیمه کې ناامني پلمه کوله، خو اوس خلک حاضر شوي چې د سړک د امنیت په شان د ټولټو په پلي کېدو کې هم مرسته وکړي. د قلندر یو قومي مشر حاجی سلطان ایوبی ازادي رادیو ته وویل
د قلندر د ولسوالۍ راتلونکي غوښتنې سربندونه دي، سرک کیر کول دي، په دې پوسغه پروژې چې مطلب دی کام مزګه کې چې دی مطلب دی ضرورتونه پوره کوي نه، هغه پروژې دي زراعتي پروژې او د دې پوره کلینیکونه دي، صحیح وبه دي، یعنی د انساني سرچینو د پروژې کوم ضرورت په هغه کې نشته په قلندر کې موږ ټول غوښتنې کوي.
د سید کمال په نوم د قلندر ولسوالۍ یو بل قومي مخور هم په ورته توګه وایي
سړی چې مری شي چې قلندر نه تر سوي خوست نه د راکاته ولوي کې څه نو اوس دوی غواړي چې کلینیک مخته جوړ شي، بندونه جوړ شي، سړک جوړ شي او مشکل مشکل چې دوی لري دوی ته حل شي.
د حاجی عبدالولی په نوم یو اوسیدونکی بیا په قلندر کې بیکاری د مهمو ستونزو څخه ګڼي.
خلک مې بیکوره دي، ځوانان مې بیکوره دي، د بیکارۍ د وجې په مرزوم لګیا دي، والا چې رواني تکلیفونه ورته پیدا شو، د بیکارۍ د وجې نشو ته مخه کوي، د دردو د درې سیند د سیند په غوړه مې د غمځکې لرو نو د غمځکو د پوره کمی ته وړې پروژې ونوي شي، پرمونه ونوي شي، زراعتی خونه ونوي شي، سړی خونه ونوي شي، د خلکو کې مصرفي ان شاء الله چې خدای کې دیبو مخافي دولت سره به همکار.
د قلندر ولسوالۍ چارواکي د سیمهوالو ستونزو پر ځای غني وايي چې په دې ورستوي کې د یاد ستونزو د حلولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د قلندر ولسوال ګلاب منګل ویل
مختلفو برخو کې خلک مشکلات لري. قلندر خل ولسوالۍ چې د ورستو کوته ولسوالۍ د لپاره لکه سره کم چې لازمه ده په رقم کار نه دی شوی، هغه سروې مکړې دي لکه شنه خونه شوې، پرمونه شول، بازنور مسایل دي تر اوسه نشته، نه دی ورته شوی.
بلوري ته خوستوري علیم فدایی وای چې په قلندر کې د خوانځیو او روغتیا په برخو کې د خدماتو وړاندې کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي.
ام برنامه شته، ام پروسته، ام مورته توجه شته. قلندر ولسوالۍ چې کوم هغه اړتیاوې دي چې هدي عقل د دوی سره د فقر په کمولو کې مرسته کوي، ان شاء الله به موږ لری کوو.
یاد دیوی قلندر د خوست شمال لوریته په نسبتا ناامن ولسوالیو کې راځي چې په دې ورسته کې هغه سیمه ته د عمومي سړک د جوړولو چارې پیل شوې دي. د قلندر ولسوالی لیوینی ملسی زراحیسه په موقتی ډول خوست خار سره په نږدې سیمه کې فعال ده.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ مخ په زیاتېدو دی او په همدې منځ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته روان دی. نور حلز مامکار اسمت سروان راکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ایران او لویدیځ ترمنځ د کړکیچ په اوج کې نیویارک ته ځي چې په یوه کنفرانس کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی پرون شنبه وویل ظریف په د ملګرو ملتونو په کالنۍ اقتصادي او اجتماعي غونډه کې ګډون وکړي. تمکی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ګوسته وینزویلا، نیکاراګوا، بولوویا ته ولاړ شي او د دې هیوادونو له چارواکو سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې ظریف به په وینزویلا کې د ناپیل غورځنګ د خړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. ظریف به همداراز مخکې تر دې چې نیکاراګوا او بولوویا ته لاړ شي د وینزویلا د حکومت له مشرانو سره دوه اړخیزې کتنې وکړي. جواد ظریف نیویارک ته په داسې حال کې سفر کوي چې د 2015 میلادي کال له اتمي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. امریکا له دې تړونه ووته خو اروپایي متحدان یې لا وتلي نه دي. واشنگټن همدارنګه ایران تورن کړی چې په هرمز تنګي کې پر بیړیو بریدونه کړي دي. دا ادعا ایران رد کړې ده. له همدې کبله د نوموړي سفر د توجه وړ دی. د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په دې هم زیات شوی چې بریتانیا په جبل الطارق تنګي کې د ایران یو بیړۍ ونیوله او ایران ګواښ وکړ چې که بیړۍ خوشی نشي متقابل اقدام به وکړي.
او نیوزیلند په 500 اورونو کې انګلستان ته د 222 منډو هدف ورکړی. دوی په سوشي بو کې د لوبي ډګر تر ازي د خبري مجله په همدې ځای پات رسیدي. بل خبري مجله په دریجه باز ما همکار احمد حنایش وړاندې کوي. حنایش صاحب ستړي.